اس ان شاء الله مونږ د سورۃ الدخان تفسیر کوو د آیه نمبر 38 نو اخله د آیه نمبر 59 پوری یعنی د اتو درشم آیت نو اخله د یو کم شپیتم آیت پوری او د دې سره به زمون سورۃ الدخان مکمل شي. الله تعالی دې مونږ له صحیح په هدو او عمل کولو توفیق راکړي. امین یا رب العالمین. مونږ اوله د دخان په باره کې وې او الله تعالی چې کوم خبرداري راکړې دي دا غي په باره کې مو وې او دا مهم وې چې هغه خلکو به څنګه د قیامت تورز نه انکار کوو. یاد وساتې دا خبره چې دا مکی صورت دی او په مکی صورتونو کې په ایمان بالآخره باندې ډېر زور ورکړی شوی دی او موږ دا هم وکتل چې الله تعالی د قوم تبع مثال ورکړو او د هغه نه مخکې چې کوم قومونه تیر شوي وو هغه ډېر طاقتور وو او دا مثال الله تعالی ورکړو او دا خبره واضحه کړه چې کچری موږ هغه هلاک کړل د رسولانو په انکار باندې نو اے اهل مکه تاسو به هم دا شان انجام وي. اوس دلته دلیلونه ورکړی شوی دي عقلی دلیلونه چې عقلی منی یعنی هغه پروس ورکړی شوی دي د قیامت چې په خپل وای چې واقعي چې د قیامت ورځ به ضرور راځي یعنی دا صرف خبرې نه دي دا ورځ به واقعي چې راځي د دې پروفس ورکړی شوی دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما خلقنا السماوات والارض او ندی پیدا کړی مون آسمانونه او زمکا وما بینهما او سچ د دې دوانو کمنس کدی لاعبین د لوبي پتور د تماشه پتور باندې اوله په دې خبره ځانونه پوها کړی چې آسمان او زمکا او د دې پمنس کې چې څومره هم سيزونه دي کو هغه مار یا لړم دي کو هغه ونی یا حشرات دي او کو هغه ستوري او سیاري دي کو پزمکه باندې نور مخلوقات دي کو هغه د سا خاوندان دي او کو بیسا مخلوق دي. یو شی هم الله تعالی د لوبو او تماشې د پاره نه دی پیدا کړی چې هسي به مقصد پیدا کړی دی. د دې مطلب دی چې د هر څه سونه سو مقصد دی او یو څه هم بیکاره نه دی د قدرت په کارخانه کې یو شی هم. نو یو خدا خبره ده او دوی مونږ ته دا پته لګی چې په اسمان کې او په ځمکه کې او سو هم چې د دې دوانو په میز کې دي نو په دې هر سو کې زه هم شامل یم او کنا زه هم یم په دې کې. نو د دې مطلب دی چې انساني هسي د لوبو او تماشو د پاره نه دی پیدا کړي یعنی هسي عبس چې داغو سو مقصد نه وي بس هغه راغی دنیا ته پیدا شو لوی شو وادي وکړو بچي وشول او هغه لاړو مړ شو او خاور شو قصه ختم شوه. هر بنده راغی خپل وخی تیر کړو او بیا د دنیا نه رخصت شو او بس قصه ختم شوه. نه نه داسې نه ده دا خو بیا هسې یوه لوبه شوه جوړولو واله لوبه وکړه او د لوبو سامان یې کیښودو نو داسې نه ده د دې هر څه شاته یو ډېر غټ مقصد دی. الله تعالی په سورة المؤمنون کې په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې افحسبتم انما خلقناكم عبثا آیا تاسو دا ګمان کړی دی چې موږ تاسو هسې بیکاره پیدا کړی د لوبو او تماشې د پاره مو پیدا کړی؟ د دې مطلب دی چې یوه ورځ را روانه ده چې د هر څه به حساب کتاب کیږي ګنی بیا خدا هسې یوه لوبه او تماشه ده. نو ای فرمایل چې ولې تاسو بیکاره پیدا شوی او زموږ طرف ته به تاسو نه واپس کیږئ او څه مقصد دی د انسان د پیدا کولو؟ انسان ولې پیدا کړی دی؟ ما خلقناهما الا بالحق نه دی پیدا کړی موږ دا دواړه مګر د حق سره په رښتیا سره یعنی د دې شاته حقیقت دی رښتیا دی مقصد دی او دا مقصد انسان ته هله ښکاري چې کله هغه غور او فکر کوي. په سوره آل عمران کې دی الله تعالی د عقلمند خلکو یو صفت بیان کړی دی فرمایلی دی چې عقلمند خلق هغه دی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هغوی په ولاړه په ناسته او په ملاسته باندې د الله ذکر کوي ويتفكرون في خلق السماوات والارض او هغوی د الله تعالی په کائناتو کې او داغو په تخلیق کې غور او فکر کوي او هغوی سوایي ربنا ما خلقت هذا باطلا ای الله تا دا هر سو هسی بی مقصد ندی پیدا کری دا غور و فکر کولو سر حقی تا پتوی چی دا دی هر سو یو مقصد دی او چونکه د دې هرڅ یو مقصد دی نو هغه مقصد څه دی؟ د دې مقصد دا دی چې دا هرڅه د ازمایښت لپاره دي، چې ازمایش وشي، چې نیکانو ته د هغې د نیکۍ او بدو ته د هغې د بدۍ بدله میلاو شي. پوه شوئ په دې خبره؟ او د دې دپاره الله تعالی دا ټول نظام قایم کړی دی. چېرته مونږ هم د ځمکې او آسمان په لیدو سره دغه شان سوچ کړی دی چې مونږ وګورو نو زیات نه زیات ته الله تعالی ذکر وکړو، سبحان الله وایو. لیکن چېرته مونږ دا سوچ کړی دی چې دا با مقصده ده، د دې مقصد دی چې یوه ورځ به راځي او الله تعالی حساب کتاب به اخلي، نو نیکانو له به د هغې د نیکۍ جزا ورکړی شي او بدو له د هغې د بدۍ سزا ورکړی شي. د دې حساب کتاب د ورځې دپاره دا قایم شوی دی. نو داسې زموږ ذهن نه ناراضي چې مونږ دا هر څه ووینو او دا سوچ وکړو. الله تعالی فرمایلی دي چې الا بالحق، مګر د دې مقصد صرف او صرف حق دی. او دا معنی هم جوړیږي چې د حق د قایمولو دپاره الله تعالی دا هر څه پیدا کړي دي، او د الله تعالی توحید د ټولو نه غټ حق دی. نو آیا مونږ دا مقصد پوره کوو؟ او که مونږ له دې مقصد صرف لوب او تماشا اخیستې ده او خپل ژوند مو هم لوب او تماشا جوړه کړې ده، مونږ وایو چې مونږ هسې راغلي یو او دغه شان بزو، او مونږ ته د دې مقصد په نظر نه راځي، او چې دا ټول کائنات د یو مقصد دپاره چلیږي نو ولې زما بس مقصد نه وي؟ او مونږ خلک وایو چې خورېس کوي او مزې کوي، او الله تعالی فرمایي چې د دې شاته یو ډېر غټ مقصد دی. د هغې دپاره الله تعالی داسې لوی آسمان جوړ کړی دی، او د هغې دپاره یې دا ځمکه جوړه کړې ده، او د هغې په منځ کې سیزونه جوړ کړي دي. نو ولې دا دومره هر سی هسې جوړ کړي دي؟ د دې نه پس به سوال نه کېږي، پوښتنه به نه کېږي د انسان نه، ولې هسې به مونږ خاوره کېږو چې بس دا یو نظام دی او دا چلیږي؟ نو نه، داسې نه ده. څوک دی چې هغه دا چلوي؟ څوک دی چې هغه به یوه ورځ انغاړي؟ او څوک شته چې هغه به یو ورځ سوال کوي د دې هر څه په باره کې؟ که تاسو په یو کمپنی کې کار کوئ یا کاروبار کوئ او ستاسو د لاندې څوک کار کوي، نو تاسو د هغې نه هر وخت حساب کتاب غواړئ که نه؟ او الله تعالی دومره غټ تخلیق کړی دی، نو ولې هغه به هیڅ حساب کتاب نه اخلي؟ لیکن مونږ ته د تخلیق دا مقصد د څومره وخته پورې یاد وي؟ الله تعالی فرمایلی دي چې ولكن اكثرهم لا يعلمون، او لیکن اکثر داغي علم نه لري. په مقصد پوهیږي نه، کو پته وی ورته نو هغه هم ترې نه هیر شي او غافل اوسيږي، او هغوی وایي چې مونږ ته پته ده چې داسې دي، لیکن داغوی بیا هم توجه نه وي، خیال نه وي. یعنی یوه ورځ داسې ده، الله تعالی مونږ ته ویلي دي ګنې کو څه نه وي، نو دا خو به هسې لوبه و. بیا ځینې خلک په دنیا کې د حلال رزق لپاره ډېر محنت کوي، او د هغې باوجود هغې ته ایله دومره پیسې میلاویږي چې د خپل کور والو دپاره انتظام پې کولی شي. دویم کس حرام کوي، عیش کوي، نو ولې د دې به حساب نه وي؟ په دنیا کې څوک فرعون دی او هغه د ظلم انتها ته رسېدلی دی، او د هغې نه پس هغه په اوبو کې ډوب شو او مړ شو، نو ولې هغو چې پلکونو بچي ذبح کړي وو، نو دا د هغې بدله شوه چې دوی له یو ځل مرګ راغی او بس؟ د هغه لکونو بچو قصور سو کوم چې هغو ذبح کړي وو، او دغه شان پیغمبرانو شپه ورځ محنت کړی وو او خلکو ته یې د دین پیغام رسولی وو، او ډېر تکلیفونه یې اوچت کړي وو، او ځینې نبیان خو قتل شوي هم وو، نو د هغوی سو قصور وو؟ نو ولې هغې ته هیڅ نه دي میلاوېدل پکار؟ د هغوی د محنتونو به هیڅ میوه نه وي، نو ولې داسې یوه ورځ نه ده پکار چې هغې ته د خپل محنت جزا میلاو شي؟ او عقل هم وایي چې ها، یوه ورځ داسې پکار ده چې وي. مونږ ګورو چې په دنیا کې خلک ظلمونه کوي او بیا عدالتونو ته ځي او ثبوت پوره نه وي، نو هغوی ښه د عزت سره بری شي ځکه چې ثبوت نه وو. او دغه شان په عدالتونو کې مقدمې چلیږي او خلک په هغه دوران کې مړه شي، نو چېرته به وي دا فیصلې؟ هغه قاتل به څوک رانیسي ځکه چې د هغو خلاف پوره ثبوت نه وو او هغو ظلمونه کړي وو او آزاد ګرځي او بې شماره کیسونه عدالت ته ځینه؟ او دغه شان په خاندانونو کې څوک د یو یتیم مال خوري؟ چا د چا په کور کې فساد کړی وي، طلاق ورله ورکړو، چا څوک قتل کړو، د چا مال یې ونیوه، او چا څوک معصوم کس د غیرت په نوم باندې قتل کړو، او چا د یوې معصومې جینۍ سره زیاتې وکړو، او ټول عمر چا ته پته هم ونه لګېده چا څوک قید کړی وي او هلته یې خښ کړي چا ته پته هم ونه لګی ده. کله تاسو داسې خبرونه اورئ چې بیا در له څو سو ورځې خوب نه درځي. تاسو سیریا ته وګورئ، کشمیر ته وګورئ، په فلسطین کې وګورئ چې څومره ظلمونه کیږي او د هغوی څوک خبر اخیستو والا نشته. نو ولې د هغوی تپوس کول والا هیڅوک نشته؟ نو ولې د هغه ماسومانو جینکو او هلکانو دپاره هیڅوک نشته چې د هغوی اه واوري؟ په دنیا کې چاته لږې شان سزاګانې میلاو شي، لیکن هغه پوره نه وي. چې څوک ظلم کوي نو هغه د هغې برابر نه وي، نو ولې د بدلې ورځ په کار نه ده چې وي؟ داسې داسې مجرمان دي چې بعضی وخت یو مجرم ماشومانې جینکۍ وتښتوي، هغوی ووهي او وټکوي او قتل یې کړي، او بیا هغه مجرم ته صرف یوه پانسي میلاو شي. او هغه د لسو جینکو سره داسې کار کړی وي، نو ولې یوه پانسي پوره ده د داسې کس دپاره چې هغه یوه جینۍ وتښتوله؟ نو دا د تښتېدو سزا شوه، که د هغې د وهلو ټکولو سزا شوه، او که د هغې د قتل کولو سزا شوه، او هغه نورې نه کسانې چې دي. یعنی دا ظلمونه تاسو ګورئ په خپل ژوند کې، او مجرمان یا خو آزاد شي او یا سو ثبوت نه وي، نو هغوی ښه آزاد ګرځي، او یا عدالت د هغو په ځای بل بنده ونیسي، او یا بعضې وخت مقدمې چلیږي او سزا نه میلاویږي. نو په دنیا کې واقعي چې څوک پوښتنې واله نشته، او چې د چا زړه څه غواړي نو هغه کوي. لیکن زموږ نه دا خبره هیره شي چې یو پوښتنې واله شته او هغه ډیر لوی دی، او چې په کومه ورځ هغه تپوس کوي نو ټولو مظلومانو ته به انصاف میلاو شي. تر دې چې په یوې ښکر واله ویزې یوه بېښکرو ویزه وهلې وي، نو د هغې بدله به هم الله تعالی هغې له د ظالمې ویزې نه اخلي. دلته ظلمونه کیږي په خلکو، او د هغې دپاره یو فریاد رسانه وي، څوک د هغوی اوښکو اچولو واله نه وي. کلونه تیر شي او هغوی ته انصاف نه میلاویږي، نو ولې ستاسو زړه نه غواړي چې انصاف پکار دی؟ خلک د جادو په ذریعه د خلکو کورونه تباه کوي، او هغوی خو په عدالت کې هم نه پیش کیږي. خلک د حسد او کینې په وجه څنګه څنګه کارونه کوي، د خلکو ژوندونونه په لړزان کړي. نو ولې د هغوی سره حساب نه دی پکار؟ په کورونو کې دننه په چاردیوارۍ کې په ښځو او ماشومانو باندې ظلمونه کیږي، او هغوی نفسیاتي مریضان جوړ شي، نو ولې د هغوی فریاد اورېدلو واله نه دی پکار؟ د خلکو زندگی تباه شي نو پوښتنې واله کس نه دی پکار؟ ځینې مجرمان ماشومان وتښتوي، لاس پې ترې نه پرې کړي او فقیر یې جوړ کړي، ټول عمر پسې مور او پلار ګرځي، نو ولې د هغو د مور او پلار اوښکو اچولو واله څوک نه دی پکار؟ تاسو ووایئ، ستاسو زړه به وایي چې ها پکار ده چې وي، ګنې دا هر څه بېکاره دي، ګنې دا بیا هسې لوبه ده چې د چا سره لوړ وي نو غوا د هغوی، بیا د چا سره چې طاقت وي نو مرضي د هغو چلیږي، بیا او دا بیا هسې یو اندرنګری وي. او داسې هلته کیدی شي چې د هغه ځای څوک خدای نه وي، لیکن په هغه ځای کې نشي کېدی چې په هغې کې یو خدای وي چې هغه منصف وي، او هغه عادل وي، او هغه حق دی، او هغه اورېدو واله دی، هغه لیدو واله دی، او هغه خبر دی. او دا د دې خبرې یو غټ دلیل دی چې الله شته، او په دې وجه به قیامت وي، انصاف به کیږي. یو مظلوم دی هم په دنیا کې دا سوچ نه کوي چې زه بی یار او مددګار یم، ځکه چې دا هغو سره الله سبحانه وتعالی دی، او هغه هر څه ویني، ګوري او اوري. او کنن نوی نو سبا له یوه ورځ را روانه ده چې هغو ته به انصاف میلاویږي. په دنیا کې د دو څوک تپوس نه کوي کنه، او نه چاته څوک ښکاري. او چې کله په یو معصوم بچی باندې ظلم کیږي نو هغه آواز نشي اوچتولی، د هغو آواز دباویږي، هغه څه ویلی نشي، هغه دننه وخوړلی شي. د هغوی سره ظلمونه کیږي او هغوی یې چاته بیانولی هم نشي. نو د داسې مظلومانو دپاره الله شته، الله اکبر. نو ځکه یوه ورځ را روانه ده چې په هغه ورځ به ظالم نیولی کیږي، او د مظلوم به مدد کیږي، داد به ورله ورکړی کیږي. الله تعالی دا دنیا دغه شان نه ده پرېښودي چې څوک څه کوي نو کوي به نه، هغه به دا هر څه راغونډ کړي، او بیا ګوري چې څنګه انصاف به کیږي. لیکن اکثر خلک په دې نه پوهیږي، او د هغوی سره علم هم نه وي، او هغوی داسې ژوند تېروي لکه چې څوک پوښتنې واله نشته. بې ایمان، غلا، غلطي، د نورو سره زیاتی، د بل حق وهل، بل بنده له تکلیف ورکول، د خپل ذات نه، د خپل عمل نه، او دا سوچ کوي چې هیڅ به هم نه کیږي، ځکه چې داسې خو ټول کوي نو نه به چلیږي، دومره به نه چلیږي. نو بیا به سو کوي چې کله د الله په عدالت کې ودرېږي، د یوې یوې کلمې، د یو یو نظر او د یو یو اکشن حساب به وي. نو ولې دا ټولې خبرې به دلته ختمې شي؟ دا دلته چې پردې پرتې دي او چاته پته نه لګي، نو ولې هلته به هم پته نه لګي؟ دا آیت داسې دی چې څوک هم د چا سره زیاتې کوي نو د هغو سترګې کلاوهي. نو سترګې کلاو کړئ. دا الله داسې نه ده جوړه کړې چې تاسو خپلې مرضۍ کوئ. یاد وساتئ دا خبره چې دا د حق سره پیدا شوې ده. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، بے شک د فیصلې ورځ د هغوی ټول میعاد دی، هغه دی مقرر وخت. گنی الله تعالی به دلته فیصلې کړې وې، لیکن الله تعالی یو وخت مقرر کړی دی او هغه وخت به راځي. مونږ وایو چې په زرګونو کلونه تیر شول، پته نشته چې قیامت به راځي هم او که نه. نه، میقات دی، میعاد دی، د هغې یو مقرر وخت دی، نو په هغې به راځي. هغوی به وی چې زموږ پلار نیکو راپاسه وی که چېرې تاسو رښتینی یې. مونږ دا ویلي وو په آیا نمبر 36 کې. نو په دې دنیا کې هغوی ولې واپس نه راځي؟ ځکه چې دا میقات نه دی، مقرر شوی وخت لا نه دی راغلی. چې کله وخت راشي نو هغه به بیا د فیصلې ورځ وي. په هغه ورځ به ټول خلک بې نقابه شي. نن مونږ خلکو له دوکې ورکوو، لیکن د هر چا ماسک، د هر چا نقاب به لرې شي. د نیکۍ او د شرافت لوی لوی خلک دی چې هغوی خلکو له دوکې ورکوي. غټ غټ لیډرز دي او خلک د هغوی پیروکار دي، د هغوی فالوینګ کوي او دا غوی فینز دی. پا غوی پسی خلق پا گلان شوی دی. دا ټول نقابونه و پا هاغ و رز را لری شی. اللہ با دا نگوری چی دا دو فینز سمر دی، سمر خلق ور پسی دی. اللہ تعالی با گوری چی ستاسو پا زرن کسو دی او دا فیصله با کیگی چی سوک ظالم دی او سوک مظلوم دی. پا دنیا کی کل سوک پا چا بانی بہتانو لگوی، لکه په حضرت عائشه رضی الله عنها باندې چې بهتان لګېدلی و. اوس چې کوم مظلوم دی نو د هغو سره هیڅ ثبوت نشته چې هغه خپل ځان مظلوم ښکاره کړي، نو هغه به څوکې وي؟ یوه ورځ خو په کار ده که نه د فیصلې. نو هغه د فیصلې ورځ مقرر شوې ده، هغه فکس ده. دا به هغه ورځ وي چې د کفر او ایمان په منځ کې به فیصله کیږي، چې کله د حق او باطل په منځ کې فیصله وشي، چې کله د جنتیانو او جهنمیانو په منځ کې فیصله وشي. خلک سوچ کوي که نه چې څو فیصلې به کیږي، چې څوک په حق او څوک په باطل وو. په دنیا کې خو ټول وایي چې مونږ په حق یو. که تاسو د یو مشرک نه هم تپوس وکړئ نو هغه به هم وایي چې زه په حق باندې یم، زمونږ دین بالکل صحیح دی، زمونږ نه خو زیات څوک په حق باندې شته دی، نه تاسو ټول غلط یئ. نو دا فیصله به څوک کوي؟ نن هر طرف ته جګړې دي، هر بنده وایي چې زه صحیح یم، خو د دې فیصلې به څوک کوي؟ نن ظالم هم وایي چې دا زما اکسکیوز دی، غل غلا وکړي او بیا وایي چې زما دا مسله وه. نو د دې هر څه فیصله به څوک کوي؟ چې څوک په نیکه لاره وو او څوک په بده لاره باندې وو. د انسان په ذهن کې چې کوم شکونه راځي نو د هغې فیصله به څوک کوي؟ چې شک څه دی او حقیقت څه دی. نو په هغه ورځ به الله تعالی د خلکو په منځ کې فیصلې کوي، نیک او بد به جدا جدا کړي. وامتازوا اليوم ایها المجرمون، الله سبحانه وتعالى به فرمایي چې جدا جدا شئ اے مجرمانو، نیک او بد به جدا جدا کړي. دا د فیصله چې کله فیصلې وشي نو په هغه ورځ به زمونږ بیا څه حال وي، مونږ به په کوم صف کې ولاړ یو؟ ځکه چې د هغه ورځ فیصلې خو به په حق باندې وي، هغه به په ووټونو باندې نه وي چې مجاریټي د چا ده، چې زما په حق کې دی خلک او کوستاسو. چاته څوک صحیح ښکاري نو فیصلې به د حق سره کیږي. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، چې په هغه ورځ به په کار نه راځي څوک حمایتي، یعنی مرستې والا، د چا مرسته به په کار نه راځي. په دنیا کې د انسان خیال وي چې زما سره ډیر لوی خلک دی، زما دوستان ډیر مضبوط دي، زما دوستی د فلانی سره ده او د هغې خاوند په ډېر اوچت او عهده باندې دی. که څه ضرورت مې پیښ شي نو د یو فون کال سره به هغه کار وشي. که څه مسله را پیښه شي نو هیڅ پرابلم نشته، زه به فلانی ته ووایم او هغه به فورا راشي. زما خوږه ملګری ده. نو دلته د دوست خبره نه کیږي، حمایتي یعنی مرستې والا هر څوک کیدی شي، څوک رشتهدار هم کیدی شي، که ستاسو څوک کولیګ وي او ستاسو حمایت کوي چې دا غوستا سره ډیر ښه تعلق وي ولی مو وي حمایتي اکثر د انسان دا ډیر غټ زوم وي چې زما دوستان ډیر پاورفل خلک دي او تاسو به کتلی وي چې د نن ورځې چې کومې دوستۍ دي نو اکثریت دې ته ګوري چې کوم ځای کې دوستي وکړو چې د هغه ځای نه ماته څه فایده میلاو شي ځکه چې زما ورته ضرورت پیښېدی شي کانټیکس جوړ کړئ چې ها ځکه چې سبا له ضرورت پیښېدی شي او بیا په مجلسونو کې په فخر سره وایي چې زما د فلانو فلانو سره دوستیانې دي او په هغې باندې فخر محسوسوي او هغه وایي چې زما په یو کال هغه حاضرېدی شي ما څوک نیوی شي نو الله تعالی وفرمایل چې دا د ذهن نه اوباسئ او راشئ چې زما د ډېر اوچتو خلکو سره دوستانی دي نو ګورئ په هغه ورځ به هیڅ تعلق په کار نه راځي دا تعلقات د دنیا د حده پورې خو ضرور دي او نن څومره مینې دي چې هغوی د خپلو بچو په غلطه باندې حمایت کوي د هغوی بچۍ چرته هم نشي غلطېدی څومره خلک دي چې هغوی د خپلو خویندو وروڼو دپاره ودرېږي او وایي چې زما خویندې وروڼه بیا قصوره دي د ښځې او خاوند جګړه وي او که چېرې زما خور په یو طرف وي نو زه به وایم چې زما خور په حق ده ځکه چې هغه زما خور ده او د هغې د حمایت دپاره زه ودرېږم ملګری د ملګري د مرستې دپاره ودرېږي د هغوی په هر ښه او بد کار باندې د هغوی مرسته کوي نو په دې دوکه کې مه کېږئ چې هلته به هم دغه شان وي دا غلط فهمي د ذهن نه وباسئ هلته به هیڅوک هم د چا دپاره نه ودرېږي که غواړي هم نو نه به شي ودرېدی پته به وي ورته چې دی په مصیبت کې دی خو نه به شي ودرېدی دا مرستې والا چې دي نو صرف د دنیا د حده پورې دي دوی به په آخرت کې حمایتي نه وي او نه به څوک د چا په کار راځي ولا هم ينصرون او نه به د هغوی مدد کېږي او د بهر نه به هم څوک د مدد دپاره نه راځي او په دنیا کې بعضې وخت څوک یو بنده نه پیژني لیکن د رحم په وجه د هغو د مدد کولو دپاره تیار شي نو داسې به هم هلته نه وي یعنی هغه د فیصلې ورځ چې ده نو په هغه ورځ به نه څوک د مدد دپاره راځي نه به سواسره وي او نه سهارا او نه څوک مرستې والا یو بنده به هم په کار نه راځي یوازې به پاتې شي یوازې یوازې به الله تعالی طرف ته پیش کېدل وي اکی یوازې دا نن چې خلک ستا په مرسته کې جنګېږي د خلکو سره نو هغوی به مو پرېږدي نن خلک د مرستې دپاره لستوڼې بره کړي او جبې چلوي نو هغوی به هم وتښتي او هغه ورځ لرې نه ده نو ځکه په خپلو ملګرتیاګانو باندې دومره مه نازېږئ په خپلو خاندانونو په خپله برادرۍ باندې په خپلو کانټیکټس باندې دا سیزونه دي چې خلک په لویه کې راولي که په خپله هېڅ هم نه وي خو د خپلو رشته دارانو او ملګرو په وجه ورته خپل ځان ډېر اوچت ښکاري په هغه ورځ به بالکل یوازې وي تر دې چې په تن به یې کپړې هم نه وي په خپو کې به پیزار هم نه وي په دې حال کې به تاسو ته ودرېدل وي نو الله سبحانه وتعالی دا خبره وکړه او ټولې رشتې ټول تعلقات یې پرې کړل چې دا به کټ شي په هغه ورځ او صرف یو تعلق به باقی پاتې شي چې چا د هغو سره تعلق جوړ کړی وي الا من رحم الله مګر چې په چا باندې الله تعالی رحم وکړي چې په چا باندې د الله تعالی رحم وشي نو بس هغه به وي چاته چې سهاره میلاو شي یعنی که تاسو امید ساتئ که نه که چېرې تاسو یقین کوئ په یو تعلق نو یو تعلق داسې دی چې هغه بروسې والی دی او هغه دی د الله سبحانه وتعالی تعلق چې هغه رحم وکړي په چا باندې په هغه ورځ نو بس هغه به بچ کېدی شي په دنیا کې ورسره خلک ډېر محبتونه کوي او وایي چې زما در سره محبت دی که ستاسو سره څوک ډېر ښه وي او ډېر نایس وي نو هغه صرف د دنیا د حده پورې دي الا من رحم الله په هغه ورځ چې الله تعالی په چا باندې د رحم کولو اراده وکړي نو هغه به بچ شي صرف د هغو به بچت وشي او الله سبحانه وتعالی به په چا باندې رحم کوي ولې هغه به په هر چا رحم کوي دلته خو موږ ډېر په آرام سره ووایو چې الله تعالی خو ډېر غفور الرحیم دی یعنی چې هغه به ټول د یوې لاټۍ سره یو شان شړي هغه به ټولو ته وایي چې تاسو ټول جنت ته ځئ هر څوک مو کړی وي نو خیر دی ټول معاف شوي یې نو ولې داسې به وي که چېرې واقع داسې وي نو بیا د دې دومره لوی قیامت قایمولو او د دې هر څه ضرورت دی بیا خو موږ هغه خبرې له راځو چې دا هر څه بې مقصده دي چې مجرمان او مؤمنان یو ځای ته ځي. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. الله تعالی په سورۃ القلم کې فرمایلی دی په آیه نمبر 35 کې چې ستاسو څه خیال دی چې موږ مسلمانان د مجرمانو برابر کړو؟ چې څوک نیک کارونه کوي هغوی هم او چې څوک بد کوي نو هغوی هم، نو ولې دا ټول به په یو ځای کې واچولی شي؟ یعنی جنت ته به ځي. ولی ځکه چې الله تعالی ډیر غفور الرحیم دی، نو داسې نه ده. بیا خو به یو بدکار او ظالم هم بد شي، نو بیا د نیکانو نیکۍ هغې له څه فایده ورکړه او د بدو خلکو بدۍ هغې له څه نقصان ورکړو؟ نو یاد وساتئ دا خبره چې داسې به نه وي. د الله تعالی رحمت به په هغو باندې وي چې څوک د هغې حقدار وي او هغه ډیزرو کوي. چې چا واقعي په دنیا کې کوشش کړی وي او راغلی وي، لیکن د کوششونو سره خو جنت نه میلاویږي، د عمل سره به جنت نه میلاویږي، بلکې جنت به د الله تعالی د رحمت سره میلاویږي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هم صحابه کرام رضی الله عنهم دا سوال کړی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله وفرمایل چې یو کس به هم په خپل عمل باندې جنت ته نه ځي، نو صحابه کرام رضی الله عنهم ترینه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، تاسو هم یعنی ستاسو خو عمل دومره ډیر دی، نو تاسو به هم د عمل په وجه نه شئ جنت ته تلی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې زه هم نه. چې په چا باندې الله سبحانه وتعالی خپل رحمت وکړي، نو هله هغه بیا تلی شي. کچری انسان دا سوچ کوي چې زه به ډیر زیات عمل کوم او د هغې په وجه به زه لاړ شم، کچری الله تعالی د هغو سره حساب کتاب شروع کړو د نعمتونو په بدله کې، نو د هغو ټول نیک عمل به د یو نعمت د قیمت برابر نه وي. د دې ټول عمر عمل چې دی، نو هغه د یوې سترګې د نعمت برابر نه شي کېدی. او په هغه ورځ به الله تعالی فرمایي چې نعمتونه راوړئ او د دې قیمت ورکړئ. انسان به د ټول ژوند نیکۍ ورکړي او د یو نعمت قیمت به نه شي ورکولی. او موږ خو په بېشماره نعمتونو کې ډوب یو. د یو جسم چې څومره آزادي، نو دا ټول نعمتونه دي چې موږ ته میلاو شوي دي. که د دې حساب ورکول شروع کړو، نو ټولې نیکۍ به لاړې شي، نو جنت ته به په څه باندې ځئ؟ بیا خو به د الله تعالی رحمت وي صرف چې لاړ به شئ. لیکن د هغې دا مطلب هم نه دی چې بیا د عمل کولو څه ضرورت دی. نو عمل کول به په دې وي، که چېرې تاسو عمل وکړئ، نو هغه عمل دی چې هغه د الله تعالی رحمت له آواز ورکوي، او د هغې په وجه به تاسو د الله تعالی د رحمت حقدار شي. الله اکبر. انه هو العزیز الرحیم. بې شکه هغه عزیز هم دی او رحیم هم دی. د عزیز څه معنی ده؟ چې مکمل اختیار د هغو سره دی. هیڅوک هم داسې نشته چې د هغو نه به تپوس کوي چې تا ولې داسې وکړل، او یا دا چې هغه د چانه تپوس کوي او کار کوي چې دا وکړم او کنه. نو مکمل اختیار دی د هغو سره. د هغو د اختیار څه لیمټ نشته، د هغې څه حد نشته. په دنیا کې که یو بادشاه هم وي، نو د هغو سره مکمل اختیار نه وي چې هغه څه کول غواړي نو کولی شي. هغه هم د ملګرو د سهارې سره ولاړ وي، یعنی د هغو وزیران او مشیران وي. هغه مشورې هم کوي او وزیران خوشحاله هم ساتي. خپل فوج والا جرنیل هم خوشحاله ساتي او خپل فوج هم خوشحاله ساتي. نو بادشاه هم انډیپندنت نه وي چې د هغو چاته ضرورت نه وي. د هغو سره هر وخت دا فکر وي چې څوک بغاوت ونه کړي زما خلاف د دشمنۍ دپاره. نو په دنیا کې دا پاسیبل نه ده چې د چا سره دې مکمل اختیار وي. هغه هم خپل ټول د خوا او شا خلک خوشحاله ساتي، نو ځکه د هغه بادشاهي چلیږي. دغه شان زموږ د جمهوریت دا نظام چې دی، نو دا خو بالکل په ملګرو باندې چلیږي. چې دومره سیټ ستا هغو سره دي، نو هغو ته دا پوزیشن میلاو شو، او که څوک ورسره ملګرتیا پرېږدي، نو د هغو وزارت ختم شي، نو د هغوی سره هیڅ اختیار هم نه وي. نو مکمل اختیار یعنی ابسلوټ اتوریټي صرف د الله تعالی سره ده، او هغو ته د هیچ چا ضرورت هم نشته. چې زما فرښتې خوشحاله وي، نو هله به دوی کار کوي، یا دا چې چېرته دوی ما پرېنږدي، او د هغو سره دا ویره نه وي چې چېرته خلک زما خلاف نه شي. کچری ما داسې قدم اوچت کړو، هغو ته د چا د تپوس کولو څه ضرورت نشته، او نه ورته د مشورې کولو ضرورت دی. د چا محتاج نه دی. هغه نه د عرش محتاج دی او نه د کرسی محتاج دی او نه د فرشتو محتاج دی او نه د رسولانو محتاج دی او نه د انسانانو د عبادت محتاج دی. هغو ته د هیچ چا هم ضرورت نشته، ټول اختیار د هغو دی او هغه چې څو کول غواړي نو کولی شي. او اکثر چې دغه شان مکمل اختیار والے څوک وي او هغو ته د چا نه تپوس نه وي کول په دنیا کې، نو هغه بیا ظلم کوي. چې کله د بادشاهانو سره پاور راشي نو کرسۍ راشي، نو هغوی بیا څه کوي؟ لیکن الله سبحانه وتعالی هغه العزیز دی چې هغه رحیم هم دی. نو دا دوه داسې صفات دي چې دا په دنیا کې په چا کې نه شي کېدی. څوک العزیز نه دی، که د چا سره معمولي شان اختیار هم وي نو په هغو کې بیا رحم نه وي، دا غونه رحم لري شي. لیکن الله سبحانه وتعالی العزیز هم دی او الرحیم هم دی، حالانکه دغو سره ډیر زیات طاقت دی او هغه رحم کولو والی دی په خپلو بندیانو باندې. هغه د خپلو بندیانو نافرمانۍ او ګناهونو ته ګوري، بندیان بی خبره شي، لیکن دا دغو رحم دی چې هغه مهلت ورکوي، مجرم له هم مهلت ورکوي چې هغه توبه وکړي او واپس راشي. هغه رحم کوي، ټوله دنیا نه تباه کوي. هغه ګوري چې په دنیا کې خلک څه کوي. د دنیا خبرونه چې زموږ مخې له راځي نو دا خو صرف 50% دي او د باقي 50% خو پته هم نه لګي، هیڅ چا ته هم نه وي پته. او دا هم هغو ته پته ده چې په کوم ځای کې څه څه کېږي، څوک څه کوي، دننه څه کېږي، لیکن د دې باوجود هغه رحم کوي. نو دا د الله سبحانه وتعالی یو ډیر لوی صفت دی د رحم، چې د پوهېدو باوجود هغه رحم کوي. مونږ ته د چا پته نه وي، ځکه چې الله دا او پرده ساتلی وي. نو مونږ پې ترس کوو، مونږ وایو چې عاجز دی، غریب دی، مونږ ته پته نه وي د هغو د کار روایۍ. او چې کله مونږ ته د هغوی د جرمونو پته ولګي نو بیا مونږ د هغوی خلاف شو. الله تعالی رحم کوي، حالانکه هغه په نیولو باندې قدرت لري، د هغو سره مکمل اختیار دی. داسې نه ده چې هغه نشي نیوی.